کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دراوړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار دامان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوې. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله شوې. بارکزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د 20 وسله والی وژلې دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبل پروند کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتې ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او روزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپل طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي وزګان کې د طالبانو یو وسمڅه او د وسلو زیرمه هم له منځه وړې دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسېږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ ژوبله ورته اوښتې ده.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسوالیو ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبالو نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوی نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پریکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون مخکې دی. په دې هیواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څه باندې 10% رایې خپلې کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څه باندې 15% او د سنا جرګې 15.5% رایې خپلې کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزي کمیسیون خپرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم و چې معلومه کړي اروپایي پلاوه لیبرال ګوند کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجنډا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او کنه. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې درېیم هېواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت د شهر ظافر لاغ څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 1000 بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ نن موټری بمی برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه ده حکومت پوهېږي.
په دې اړه به له ننګرهاره یو ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمایي کې 15 دقیقې ګردې میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغېز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپلو 1000 بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. راسوینسن تیره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوحې د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوشي شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات هم واورو، خو دا راته ووایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
ان صاحب، افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه 1000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده، خو وړمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دې باندې ملامت وبلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشي کړ، تر دې دمه دغه ډله وایي چې له تاوتریخوالي نه لاس نه دی اغستې، وربند ته یې زړه نه دی ښه کړی. مخاغلی غنی د ملی مصالحې د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,000 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د په خبره طالبانو تر دې د ما کوم نرمښت نه دی خودلې. تیر ورځ ناوخته په یو انلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري او دغه 2000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوهې د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې ترسره شي. طالبان هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوې او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریځ راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځانګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نه وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې 2000 بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
بندیان. مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شار ظافر پرون وویل د دوهې د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي او داسې نه شي کېدی چې یوه برخه یې ملي شي او بل یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهې د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوهې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي، سره له دې چې په دې تمه دي چې افغان حکومت باید پاتې 2000 نور بندیان هم ورخوشي کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوس هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه رپورټ وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا 11 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې 11 کسان ټپیان شوي، چې په 11 کسانو کې د ولسوالۍ امنیه قمندان او مرستیال هم شامل دي، او د په وینا 2 نور پولیس دي، 2 د ملي امنیت سرتیری دي، او 2 ملکی وګړي او 5 مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاینی شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا 14 کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دي که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږدي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړه شوې او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غځولو خبره داسې مال کېږي چې ترکمنستان خپل ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولي او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لار هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تېره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي و چې تر کندهار ښار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي، افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوریدي. افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورټ کې کړی. د ریپورټ له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایو. سفیولا ستانگزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا رپورٹ چمتو کړی.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 1.5% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلو په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومان، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لږ کړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 8 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وای تروسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي نه دي شوي. دغه کورنۍ دا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو د وشل کېدو یو کال تیریږي. سهارګل امیرزی له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو. دا سرپریشه اوس بی سرپریشه دا مچیانې پاتې شو. امکان لري د دې اوس څه دغه به وشي امکانات به وشي. اوس څه ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه او نور
پوره یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیتسو ناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پېښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګورئ دا غره کې پراته موږ دلته څه نشته دی وروجانه. دا وظیفه کوي او پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپاره.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لوی ودا سي چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د زندگی جوړ کی، د جون ورته جوړ کی، نه دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډې نشته. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړې دي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسمانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسمانې په وینا د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپاڼې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپاڼې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 دقیقې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون، یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې د ونو لپاره کاغذ جوړي.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپاره د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واخه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واخه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیر اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکي فریخکا د هغو 150 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 150 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمي 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننۍ موټر بم حمله کې 12 سرتیري برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړ او وی ویل چې په دغه برید کې د امنی قومندانۍ د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د دوی 20 وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دوه جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودی جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
اجمل اندې ماودي ازادي رادیو د دې ونې د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په دې هلیم چې خ او جوړ وسی. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. په دې معنا چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدی بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې راسره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی. همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم راسره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې هم امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره؟ نږدېوالی لري؟ په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډیر مننه ان صاحب سلامون تاسو ته آزاد صاحب ته او درنالوجونو کته وړاندې کوم. یو شی مخکل دی نو دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتی ادارجې تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي پالیسي میکران دي چې هغوی مشخص هیواد مشخص سیمې دپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي هغه بیا تعقیبېږي. خو که چیرې جو بایدن ته وګورو په 2009 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسکر راستول دی د ډېر ډېر طرفدارو نه ویلی چې عسکر زیاتول فایده نه کوي. او په خپلو خبرو کمپاینونو کې هم دزدې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسکر په افغانستان او په عراق کې ولرو کافي دي. بیا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې همدا شی غوښتل. اګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګن او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شي د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځ کوي.
ډېره مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو. د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې ازمي سوي ویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی. اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ تفاوتونه ته جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ هم ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري. دې ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې سوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې سوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي له هغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته واچي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناټو سرمنشي هم ده دا اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغه چې سوله نه تضمین شوی دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه شغلي ټرمپ چې نیولې یا د کویټونو د لارې، لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو پنځوس کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا شغلی خلیلزاد څومره دوران دی احضار کړی وو دا دیلیا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب. امدې تر ازو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمی صاحب تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې راهیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی. که څه هم په څرګنده ښایي داسې نه وي ویلي، دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. دی دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان دی دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې دی جو بایدن بریا اعلان شوه دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایدن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې د اړتیا په خاطر و کنه هغه خامخا وختل چې عسکر او وباسي او هغه خپل ژمنې چې امریکایانو سره یې کړي هغه پسې کړي.
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سوله کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسیشن دی کوم طالبان چې څه غوښتل دوی به ورته ورکوله. دا تر ډېره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله، انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکراتو کې به طالبانو سره بحث پر کېږي، هغه امریکا طالبانو ته یو نوی مفت ورکړل، یعنی که د 5000 بندیانو ایله کېدل وه، که دا نسخانۍ ایله کېدل وه، که د ملا برادر ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل د مثبت دغه دپاره چې مثلا مذاکراتو کې د یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 6 کې به دی خپل د نوري مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوی مثبتې اړیکې تاریخچه لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کمی داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل، افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندې په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي، هغه څه چې د افغان حکومت پلویانې یوه بله اضافي غوښتنه بولي، په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی. تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا له لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزه چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کوم ستراتیژي جوړه کړه، دغه سره هم په ټکر کې و. د دې تر څنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې وه هغه وکړي، یعنې د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وه. او د دې تر څنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم به نه دښنه وړ وي، په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره پیره کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکي، پاسپورټونه ورکي یا پناه ورکي چې هغه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښونه وي، دا پاسپورټ ویزې او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې تر څنګ دغه د 15 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کومه لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شارزفیر دا خبره کړل چې د وزیر بندیانو خوشی کولو موضوع راپورته کړل د طالبان معنا د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې وزیر بندیان نور خوشی شي. افغان دولت ونه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري د هغو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی. په هغه کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو دخوا. هغه کمیسیون په شپږو کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری داسې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسول چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورستم را شو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر راپورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولوبو او څومره ونتوانی دی چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایدن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا د افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه په دغه تړون یا لږ تر لږه په دغه د سولې کم بهیر کم چوکاټ او بانه باندې چ روان دي په دې به غور وکي او ایا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
مزه فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او دا سي فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وتلو مسله د فکر کوم دا اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په آخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې ځي که نه ځي د خپل عسکر ایستله. یعنې دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راستې ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنځیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله هغه به په هغومره اندازه تیزی سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چېرې چې باید د طالبان د هیت تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو مدګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغومره چټکتیا نه باسي دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر کوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لور دی سولی دی خبرو افغان دولت دی. دلته هم ډیره مهمه ده چې دی سولی بهیر دی اشخاصو افرادو دی چا دی واک دی دوام یا نه دوام دی دی تر سویری لاندې رانشي. تاسو په راتلونکي کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریڅ ډول ارزوي د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بېله شکه چې متحده ایالاتونه هغه د ښاغلي بایدن راتلونکی اداره وي هغه خپله پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي لري، په هغه کې د افغانستان لپاره ځانګړي څه خطونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څه وکړي، له بده مرغه تر اوسه پورې یعنی موږ تاسو دې شاهدان چې دوی ورځ وړاندې کړه چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړی غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول سول. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوي وای یا نه وای پرېښول شوي، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامنځته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله. او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه اعتماد رایه هم واخیستل، یعنې که حکومت 15 شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د ارت ترمنځ ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنا چې سبا هم نشي کولای. د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسي بلري، اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هېوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نه شي کولای تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي. نو د دغه شیانو نشتون ممکن
دغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته به په افغان حکومت کې دا مسائل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بېله شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، د هغه ټولو مرستو باندې اغیز کوي چې د ژنیو کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلی شو چې دا مسایل به د متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغسې به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، امریکایانو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت دی نه لري.
مننه، تاسو ته بیا هم راځو. اعظم صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یې؟ یو عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري که نه؟
داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به د امریکا د منافع لپاره یو راکیون کې امکار پاتې چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او دوی به د نظام نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړیږي او دا امریکا یو امکار به وي او دا تر یو اندازې پر طالبانو ثابته کړ چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنی دې ته دغه نه دي چې دا نه ردي چې دوی به طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه دې د دې ګټې دې په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلی شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي چې کوم نړیوال ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعده باندې باور کته شي وګوري طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه عملي کړې یعنی هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې کته چې طالبانو کې وګوري دي ویشل سوي دي افراد په کې مختلف ډلې شته د مختلفې ایدیالوژۍ اشخاص په کې شته چې هغه د جنګ د ماوري هغه د خارجي جنګیالي سره ډېر قوي اړیکې لري د پسیمه کې د مختلفو وادونو سره د اداري حمایت لري د جنګي د امید لپاره
نو د تاسو فکر باندې اصل میسه د سیلند جوابونه کرا کې وخت کم شوه د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو حد پورې داسي انتقادونه و چې لپامه غورځول کیږي مثلا طالبان تاوتریخواله زیاتی دوی کڅام ورنغوالي تاوتریخواله د کم کې جدي نه نیسی د القاعده سره په زینو برخو کې د طالبانو د همکاري ریپورتونه ملګرو ملتونو نور خبره کړی دي تر اوسه پورې جدي نه دینول شوی فکر کوي چې د بایدن په واکمنۍ کې به دا مسائل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي
ز فکر کوم اکلن توجه ورته وسی چون چې د شمو ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده غنیول د افغانستان مسله یا جنگ یا څومره افغانان وژل کی دا ورته ډیره مهمه نه و یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه و ز فکر کوم دې ته به توجه وسی خو یو شی چې مشتبه کوردنه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو کاغه د طالبان سره وی کړم امریکایانو سره مخامخ شینو ځنی شي د نغواړو یا غي واړو چې موږ فکر تکانی کوو زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډیر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت د استفاده پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کی او یو یو ویشل کورونه او سیریو په یو یو متحد جبهه جوړ کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ د استعداد لرو چې خپل کور صدا ټول کړو.
مننه خغلی آزاد کلن جواب راکړي د سولې دغه وس چې کوم بهیر دی دا وس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده دا تر ډیره دی ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کېدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو او تر ډیره پورې عملي کوونکي او شکل ورکوونکي افغاني الاصله امریکایي زلمه خلیلزاد زلمه خلیلزاد تر اوسه پورې د دې پروسی پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلی اوس د دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي زیاتره رسنۍ ویلي دي چې خای د ترامپ د اداري له دې لوړپولي ډیپلوماټ سره د بایدن په اداره کې هم همکاري دوام ولري زینو بیا ویلی چې نه کېدی شي نور تصمیمونه ونیسي تاسو خپل اټکل راته وایي تاسو فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې موثر وو او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار دوام وکړي
زه فکر کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد څخه لیدل کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لږ د نوموړي په موقف کې نو په ټول کې وایلی شو چې دته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري ټول حکومت لري حتی د امنیت شورا سلاکار سره خبرې زموږ په اړیکه په واشنگتن کې وکړې ده په حق باندې او په ټول کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزاریدل سو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی او هغه تسلیمي د توافق نه دی نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې همدغه مسولیت دې پر مخ بیا یم د غریب وزي ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د مشاورې په صفات باندې د پاتې شي ځینې معلومات چې د لري ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړې دي هغه سره شریک کی په ټوله کې نه دا مسولیت به د توار نه کول شي نور
ډیر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 25 دقیقې باسو په همدې ځای دا بحث پای ته رسو سوشي به ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.